خوش به دیش به احمد شبریم د ازادي راډیو په ماشومانی خبری مجله کې مو هر کله کوم مخکتر دی شه د دې خبری مجله مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي تر هغه وخت خپل هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیستل شوي نه وي. د دې سفارت مرستیال ډونالډ براون په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن د دې سفارت په ایکس پاڼه کې خپور شو ویلي چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي، خو د افغانستان په ټولګیو کې 1.4 میلیونه څوکۍ خالي پاتې دي، هغه څوکۍ چې د ده په خبره د نجونو او پیغلو لپاره ځانګړې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر پر 10مه په یوه خپره شوې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی له خپلې دندې لرې کړی. په بیان کې ویل شوي دي چې دغه پریکړه د سپتمبر له 10مې راهیسې عملي شوې ده. آصف درانی د 2023 کال په مې میاشت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی و. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې وه د دوشنبې په ورځ د هند په ګریټر نیوډا لوبغالي کې پیل شي، د پرله پسې ورښتونو له امله نن لغوه شوه. شمالي کوریا نن د لومړي ځل لپاره د یورانیمو د غني کولو د تاسیساتو تصویرونه خپاره کړل چې شی د دې هیواد مشر کیم جونګ اون له دغو تاسیساتو کتنه کوي او وایي د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د بډاینې لپاره به پکې نور سنټرفیوژونه نصب شي. شمالي کوریا چې لومړی اټومي ازموینه یې په 2006 کال کې ترسره کړه او د وسلو د پر پروګرامې ملګرو ملتونو بندیز لګولی، تر اوسه پورې هېڅکله هم د یورانیمو د غني کولو تاسیسات په جزئیاتو نه و ښکاره کړي. روسیا خپل خاورې د شپږو بریتانوي ډیپلوماټانو د ایستلو خبر ورکوي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې یا اف اس بي دن وویل چې له دغو بریتانوي ډیپلوماټانو یې چې په جاسوسي او تخریبي فعالیتونو تورن شوي باورلیک اخیستی دی. د روسیې دولتي تلویزیون د دغې ادارې د یوه چارواکي په وینا خبر ورکړ چې دغه شپږ ډیپلوماټان به د روسیې له خاورې وایستل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر نن په واشنگتن کې سره ګوري. دا لیدنه کتنه داسې مال کېږي چې اوکراین د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون پر لویدیځ فشارونه زیات کړي چې هغه محدودیتونه لرې کړي چې له دې هېواد سره په مرسته شویو وسلو یې لګولې دي. د دغو محدودیتونو له امله کیف نه شي کولی چې له دغو وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو لپاره استفاده وکړي. دا سدیر د ماشمنی خبری مجله په منسنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د البانیا پلازمېنې تیرانا ته ځو، له هغه ځایه بل خپل خبریالې واورو چې د افغان ښځو د درې ورځنې غونډې نتیجه څه شوه. په دایکنډي ولایت کې پر هزاره وو د داعش د پرونی برید په تړاو ایران ویلي چې دا میلیونو د موندلو لپاره مرستې او همکاری ته چمتو دی. وړاندې به جزئیات درسره شریک کړو. سویډن کډوال هڅوي چې خپلو هیوادونو ته ستانه شي.
که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي، هر نفر ته به دوی 350,000 کرونه ورکوي.
د ټاپي پروژې په اړه به هم واوري.
په پاکستان کې خو نهایت امنیت خراب دی. زه فکر نه کوم چې هیڅ تمویل کننده د دې پروژې دا جرأت وکولی شي چې دې ته دې پیسې ور منظور کړي.
او په کونړ کې د خوشول بوټي ورکیدو ته اندیشنه پیدا شوه.
د دې د کټکولو طریقه صحیح نه ده، مطلب د بیخ د بوټي وباسي چې په دې سره د دې بوټي د نسل یا د بوټي په خدمتو په طرف باندې روان.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې نن د شاوخوا 130 شزو انجونو غونډې درېمه ورسته ورسته تیرانا ته ورزوله غځایه. دا ساجی راډو خبریاله فریده سیال را سره ده. فریده جانې د غونډې برخوالو تاسو ته مخکې ویلي و چې یو لړ وړاندیزونه به نړیوالې ټولنې ته د افغان ښځو د بشري حقونو په اړه کوي، په دې برخه کې څه پیشنهادونه شوي دي؟
مننه شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه وړاندیزونه برابر شوي دي په دریو ژبو باندې او په څو شیبو کې به یې د غونډې ګډونوال ته د دې دغه طرحه وړاندې شي او دغه طرحه بل دی ورسته تر څو که څه رسم نه دی اعلان شوی، خو یو هغه کاپي چې موږ لاس سره رسیدلې ده په دې کې د طالبانو سره د تعامل په اړه باندې او د طالبانو تر واک لاندې افغان خوځو سره څنګه مرسته وشي او همدارنګه په دې لا توافق نه دی شوی د دلته د راغله خوځ ترمنځ شي دوی به د یو د سیاسي دفتر د جوړولو غوښتنه هم کوي خو دا به روښانه روخانه شي چې دغه سیاسي دفتر د جوړولو غوښتنه کیږي کنه کیږي خو دغه کومه کاپی چې موږ راغلي په دې کې غوښتنه هم داده چې نړیواله ټولنه ملګری ملتونه نور هیوادونه که غواړي چې د طالبانو سره کار وکړي هلته افغان خوځ سره څنګه دوی کار کولای شي څنګه دغه فشارونه په طالبانو ډیرولای شي چې بندیزونه لري کې
فردجان وبخشي دلته دوه ټکي ډیر مهم دي یو له طالبانو سره د تعامل دغه کاپی له تاسو سره شته چې د تعامل په برخه کې دوی څه ویلي دي څه ډول تعامل
دوی د تعامل غوښتنه کوي دوی لنړیواله ټولنې غواړي چې تاسو ته طالبانو سره یو ډول تعامل لري او دغه تعامل دومره داسې حالت ته مرسوي چې عادي شي دغه عادي سازي خواته موري بلکې دغه بندیزونه چې وځي شوی دی دغه په پام کې نیولو سره چې تاسو روابط مور سره لري دغه بندیزونه اتمن په پام کې ونیسي چې طالبان دغه بندیزونه په خوځو وځي کړی دي دوی غوښتنه دا چې
او ماشي خبره خاطر کوم د هغه په برخه کې د دفتر په برخه کې دا واضح شوی دی چې چیرته دوی دفتر غواړي
دا لا واضح خبره نه ده د دوی ترمنځ ګونګوسي دا چې یو نمړی غوښتنه و د دوی خزو دا وی چې دوی به د سیاسي دفتر غوښتنه وکړي معلومه نه ده چې څوک به مشروي په کوم هیات کې به جوړیږي او کله به جوړیږي څوک به ملاتړ کوي دا به یو څو شی به ورسره روښانه شي چې پرستی خبرونه کې به اوریدونکو ته معلومات ورکړو خو د دوی غوښتنه دا چې تاسو یو دفتر رامنځته شي
د افغان شوزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د غونډې ګډونوالو ته څوډاندې ستروسه پوری کړی دی یا چشمنه ور سره کړی
ژمنې د ملاتړ په برخه کې وي د تل پچيري د افغان خوځو د ملاتړ لپاره به هم د امریکا پیغام راوړی وو او وړاندیزونه هم دادي چې دوی افغان خوځي غواړي چې د یو تګلارې دوی ته پلاس کې ورکړي چې دوی په ټوله کې امریکا ملګری ملتونه او نور نړیواله ټولنه څنګه کولای شي پر بنسټ افغان خوځو سره مرسته وکړي او د دغه غونډې ډیر تمرکز پام دی چې د تګلارې وټاکي چې پر بنسټ نړیواله ټولنه پر طالبانو فشار راوړي او سره په دې برخه کې چې افغان خوځو سره څنګه مرسته کېدلی شي دا غوږ راپورته کې د سیو تګلارې باندې دوی کار کوي او دا تګلارې به اعلان کیږي څو شی وروسته
فريد جان سیال مننه
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د افغانستان په دایکونډي ولایت کې د داش خراسان څنګه پرونی مرګونی بریټ په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونو نه پاره ولیدي پرون پنځشنبه د دایکونډي غور پرلاره د ناپیژاند وسلوارو د بریټ په نتیجه کې 14000 افغانان ووشل شل تفصيل په دې راپور کې
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ننجمه په خپل ایکس پانه کې په یو بیان کې د غبرید د نړیوالو جنایتونو بیلګه بللې ده او ویلي دي چې د داعش د اداشو بریدونو زیاتوالی تاندېخ نه لري د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په دې اړه د غندنې په بیان کې د غپیخه تروریستي او د بشریت او اسلام ضد هغه بللې ده په تیر جمهوریت نظام کې د ملي مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله هم ویلي چې د 14 بیګونه هیوادوالو وژل محکوموي د جمهوریت غوښتونکو مرمنو شبکې په یو خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو څخه غوښتي چې د غبرېت و سیډي او پایلې له ټولو سره شریک کړي په کابل کې د ایران سفارت هم د پیښې د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې عاملین باید مجازات او په دې برخه کې د مرستې لپاره خپل چمتووالی هم اعلان کړی دی دا وسلوال بریټ پروند د دایکوندي غور په لوی لار رامنځته شو چې لاملې 14 ملکی هزارګان ووژل شول او څلور نوټه پیان شول سیمه ایزو سرچینو ویلي چې ناپیژاندو وسلوالو د دایکندي غور پر سړک دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودرابو او ډزې ور باندې وکړي په همدې حال کې د دایکندي ولایت مدني فعال سخی ساده چې د پیښې په اړه معلومات لري لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وسلواله حمله کې د قردیوال کلی ټول سړی لمن زوړل شوی دی
متاسفانه په تمامي
مردای لبد مرغا د پر دیوال کلی ټول ناری نه په دغه پیخه کې لمن زوړل کیږي او تر اوسه د پیخ یا ملین نه دی پیژندل شوی که څه هم یو افراطی او تروریستي ډله دایشت پیخ مسولیت په غاړه خپل خلک څنګه چې په جریان کې هستای څو میاشتې مخکې په همدغه سیمه کې یو بل ځوان په دز وژل کیږي خو دغه پیخ ملین هم معلوم نشول دا چې په تیر او اوسنی حکومت کې رازارګان په وړاندې د هیڅ ډول پیخ ملین نه دی محاکمه شوی دی مسلې مخ سخت اندېښمن کړی یو
د طالبانو د کورنی چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی له رسنیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې او ویلي دي چې نور جزئیات به وروسته وړاندې شي. د داعش خراسان ولایت څانګې د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د برید مسؤلیت منلی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې جنګیالیو د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 شیعه مسلمانان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د سویډن حکومت وايي هغه پنه غشتون کې چې په خپل خوښه خپل هیوادونو ته ځیل مالی مرستې برخمن کیشي. په سویډن کې ګڼ افغانان هم تیر دي چې د حکومت د ورسي پریکړې په باب ډول ډول عکس العملونه شولې دي. تر دې مخکې جرمني وډل افغانان چې په جرمونو تورن افغانستان ته ولېشل او جنو نور اروپایي هیوادونه هم د ورته اقدام خبره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
د سویډن د حکومت هغه اعلان ته ځینو افغانانو عکس العمل شولې چې ویلي دي که پناه غوښتونکي په خپل خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ولاړ سي حکومت به ورسره مالی مرسته وکړي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به څه باندې 4,500 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې له دغه هیواده په خپل خوښه وځي. د دغه هیواد شیاړقي حکومت ویلي دا هغه پناه غوښتونکي دي چې د جګړو او مجازاتو له بیرې سویډن ته پناه وړي وه. په سویډن کې ځینې پناه غوښتونکي وایي د حکومت لخوا پر دغه طرحه تیر کال کار پیل شوی و. نسیم سحر د دوی له ډلې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې پیشنهاد په اساس هغه مهاجرین چې په سویډن کې اقامت لري ژوند کوي که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي نو هر نفر ته به دوی 350,000 کرونا ورکوي او دغه پیشنهاد د هغو مهاجرینو په اړه ده چې په سویډن کې اقامت لري او منتها دوی نسي کولی سوی نه دي چې په دې جامعه کې ځان مدغم کی او د انزوا په شکل ژوند کوي او د دوی تشویق لپاره داسې یو پیشنهاد مطرح شوی ده او دوی داسې فکر کوي چې دا یو غټترین موافقت د دوی لپاره د مهاجرینو د بیا ستنه کولو لپاره مطرح ده.
سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشر پالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل خو په وروستیو کې په دې ټولنې کې د نویو ورغلو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن د کډوالۍ وزیر یوهان فورشل ویلي موږ د کډوالۍ په سیاستونو کې د بدلون په حال کې یو.
Vi har som regering en
دا یو حکومت په توګه د سویډن له ډیموکراټانو سره یو ځای په دې برخه کې د اصلاحاتو جامع اجنډا لرو. په دې معنی چې په ټولیز ډول به د مهاجرت برخه راتلونکی کال د 514 میلیونه سویډني کرونو په مرسته لا پیاوړی شي چې بل 2015 میلادي کال به یې اندازه 2.6 میلیارد ته زیاته شي. په 2016 میلادي کال او بیا په 2018 میلادي کال کې د دغه بودیجې اندازه 1.4 میلیارد کرونو ته رسیږي.
د سویډن د کډوالۍ وزیر اشاره هغه مقدار ته ده چې د کډوالۍ پر مسایلو به د حکومت لخوا لګول کیږي. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتانو ملاتړ کوي پرون ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له 2018 میلادي کال څخه په خپل خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي څه باندې 3,500,000 سویډني کرونا چې 4,500 امریکایي ډالر کیږي ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د وږي اسمبلې پر 9 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل شوي وو افغانستان ته اخراج کړل. ځینې نورو اروپایي هیوادونو له دې جملې اتریش هم ویلي چې دوی هم پر ورته اقدام غور کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
د خیبر پښتونخوا په بنو باجوړ کې پولیسو حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړی چې د هغوی غوښتنې ومني کني دوی به د پولیو د ټیمونو له حفاظت نه بایکاټ وکړي. دوی د لقمان په نوم د هغه پولیس سرتیری د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي چې د سپتمبر پر 11مه په مولا سیدګی سیمه کې د پولیو له یو کارکونکو سره یو ځای وشل شوی وو. دوی همدارنګه غوښتنه کوي چې د پولیو په ساتندوی ټیمونو کې د پوز او اف سی سرتیری هم شامل کړي شي. د باجوړ د پولیسو زولی افسر او وقاص رفیق رسنی تویلی د پولیسو غشتنی به منل کیشه. هلته د بنو د پولیسو لاین مخته په پرلات ناسو پولیسو سرتیرو هم حکومت ته خپل غشتنی وړاندې کړی دی او احتجاج ظاهرا تر اوسه پورې ختم کړی دی. خو دوی د بنو د پولیسو مشر ډی پی او زیاودین نن له احتجاج کوونکو پولیسو سره خبرې کړي او دوی ته ډاډ ورکړی چې د دوی ټول غشتنی به په ځای کوي. د بونو پولیس غوښتنه کوي چې په ډومیل کې د وژل شوی پولیس سرتیری وژون کې دی ونیول شي. د پولیسو کنټرول خونو او تانو ته دی پوځي او استخباراتي چارواکي نه ورزي او پولیسو ته دی اجازه ورکړل شي چې له نیول شوی وسلوالونه خپل پلټنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا مشان نن په واشنگتن کې پر دې خبرې کوي چې آیا پر هغه وسلو محدودیتونه لري کړي چې لویدیز اوکراین ته ورکړي تر څو دا هیواد وکولی شي چې د روسیې د خاورې دننه د هدفونو په نقشه کولو کې ترې کار واخلي. کیف په دې وروستیو کې په دې برخه کې پر لویدیز فشارونه زیات کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د بریتانیا صدر اعظم کیر سٹارمر نن جمعه په واشنگتن کې سره ګوري. دغه کتنه داسې مهال تر سره کیږي چې اوکراین د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون پر لویدیز فشارونه زیات کړي چې هغه محدودیتونه لري کړي چې له دې هوا سره په مرسته شو وسلو یې لګولې دي. د دغو محدودیتونو له امله کیف نشي کولی چې له دغو وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو لپاره کار واخلي. خو موسکو په دې برخه کې کیف ته د اجازه ورکولو په وړاندې جدي خبرداری ورکړی دی. د آزاد اروپا آزاد رادیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور لمخې تمه چې په واشنگتن کې د بایدن او سٹارمر نن خبرې به پر همدې موضوع متمرکز وي. دا کتنه یو ورځ وروسته له هغې تر سره کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اروپا ته خپل سفر پای ته ورسوه چې په ترڅ کې نوموړي ته اوکراین او متحدینو یې یو ځل بیا پر هغو غوښتنو ټینګار وکړ چې وایي کیف ته باید اجازه ورکړل شي چې د لویدیز له خوا دوی ته پر ورکړل شو لرې واټن ویشتونکو توغندیو د روسیې د خاورې دننه اهداف په نښه کړي. د راپور له مخې بایدن په تیره مئی میاشت کې پالیسي بدله کړه چې له مخې اوکراین کولی شي پر هغو توغندیو چې امریکا ورکړي د روسیې د حملو په وړاندې دفاع وکړي، خو دا چې په کوم واټن کې هدفونه په نښه کولی شي پرې محدودیتونه یې لګولي دي. په دې معنا چې اوکراین یوازې کولی شي خپلې پولې ته نږدې سیمو کې هدفونه په نښه کړي. برتانوي ګارډین ورځپاڼې د سپتمبر په 12مه د حکومتي سرچینو له قوله خبر ورکړل چې وایي لندن له مخکې اوکراین ته اجازه ورکړي چې کولی شي د دې هېواد له خوا له مرسته شوو سټورم شډو توغندیو څخه د روسیې په خاوره کې ډېر وړاندې د هدفونو د په نښه کولو لپاره کار واخلي. خو نورو برتانوي رسنیو ویلي چې برتانیا د واشنگتن اجازې ته اړتیا ځکه لري چې د دغو وسلو ډېرې پرزې امریکایي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنجشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې لویدیز خپل پالیسي بدله او اجازه ورکړي چې له وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د لری هدفونو لپاره کار واخیستل شي. نو دا به د روسیې په وړاندې د ناتو د جګړې په معنا وي. پوتین زیاته کړه که داسې وشي نو دوی به هم د جګړې د ماهیت بدلون ته په پام سره د هغو ګواښونو پر بنسټ مناسبې پریکړې وکړي چې ورسره مخامخ کیږي. پوتین دا وکړه چې د اوکراین پوځ یوازې هغه مهال کولی شي له دغسې وسلو د بریدونو لپاره کار واخلي چې د ناتو د سټلایټونو له معلوماتو او پوځي پرسونل څخه یې چې د دغسې وسلو د کارولو لپاره روزل شوي کار واخلي. د بایدن او سٹارمر ترمنځ دغه خبرې داسې مهال کیږي چې د سپینې ماڼۍ لخوا د پالیسۍ د بدلون نښې لیدل کیږي. اوکراینی چارواکو روانه اونۍ کیف ته د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن او د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر ډیوید لامی د سفر په جریان کې هم پر خپلې دې غوښتنې یو وار بیا ټینګار وکړ چې لویدیز د اجازه ورکړي چې له وسلو یې د روسیې د خاورې دننه هدفونه په نښه کړي.
له خبرونو ورآخوا
د افغانستان د جنوبی ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د ټاپي پروژې د چارو د پیل پاړه بیلابیل هیلي او اندیښنې لري. یو شمېر کسان دا پروژه د کارموندنې، اقتصادي پرمختګ او سیمه ایز ثبات لپاره یو لوی فرصت ګڼي، خو ځینې نور د دې لوی پروژې امنیت او تمویل ته اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي پروژې چارې په رسمي ډول پیل شوې. طالب چارواکو ویلي چې له هرات وروسته د دغه پروژې دوهم او دریم فاز هلمند او کندهار ته رسیږي. د حکمت الله صلیحي او محمد قاسم توخی په نوم د دغه ولایتونو اوسیدونکي وایي ټاپي پروژه کولای سي د خلکو په ژوند کې لوی بدلون راولي. دوی زیاتوي چې دا پروژه د کار فرصتونه زیاتوي او د سیمه ای ثبات لپاره هم مهمه ده.
دا پروژه باید ډیر کلونه تر مخه عملي شوی وای. په اول ځل کې خود څلور نیم سوه میلیونه ډالر هر کال باید دوی مشترکې ځکه دوی دغه زبرب ځکه په دافیف نیولې ده او په دې کې تر ډیر اندازې پرې ګیس یا ګاز زموږ خلک اوس خبر خبر کیږي چې موږ اوس هیڅ ګاز داسې نه لرو ټول ډبې دي.
موږ ځوانان او افغانان په دې پروژه باندې خوشحاله یو ملاتړ یې کوو هر اړخیز کومک او همکاري ته چمتو یو او په دې پروژه کې نه یوازې دا چې د افغانستان او خلکو اقتصاد پورې به حتمي مثبت اثرات وشیندي همداسې په سیمه باندې مثبت اقتصادي اثرات معلومیږي.
د زابل ولایت وسیدونکو روزي محمد زابلی باور لري چې ټاپي پروژه نه یوازې د افغانستان لپاره د انرژي کمښت مسله حل کولای شي بلکې د عوایدو یو نوې سرچینه هم برابروي. هغه زیاتوي چې دا پروژه د سیمه ایز اتصال په برخه کې د سیمه هیوادونو ترمنځ همکاري او متقابل اعتماد ته وده ورکولای شي.
زما په نظر سره د ټاپي پروژه دلته په سیمه کې د سیمه ایز اتصال په برخه کې مخورا مثبت نتایج درلودلی سي ځکه د هغوی هیوادونو تر مابین چې اقتصادي مناسبات یې په ښه ډول باندې د هغوی تر مابین ډیپلوماسي او سیاسي اړیکې هم په ښه ډول باندې ځکه دوی کوشش کوي چې په ښه ډول باندې مخته ولاړ شي تر څو خپلو اقتصادي موخو ته ورسیږي. نو افغانستان دلته د دوی ترمنځ د دغو هیوادونو ترمنځ یو کوریډور حیثیت درلودلی سي او په اقتصادي برخه کې ښه منافع درلودلی سي. په اوس وخت کې زه فکر کوم د افغانستان لپاره دا پروژه ډیره مهمه ده.
خالد پښتون چې د تیر جمهوریت پر مهال په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاد وی د افغانستان په ځینو سیمو کې او په پاکستان کې رواني نامنی د ټاپي پروژې لپاره امنیتي خطرونه رامنځته کوي. خالد پښتون همدارنګه زیاتوي چې د دې پروژې د تمویل په برخه کې د وضاحتونو نشټوالي او د پرانیستي په مراسمو کې د پاکستان او هند چارواکو نه ګډون خلکو ته د دې پروژې د تطبیق په برخه کې شکونه او تردیدونه پیدا کړي دي.
ګوره دا وضاحتونه په صحیح ډول نه رسوي. طبیعي ده که دا پروژه تکمیل سي کوم چې دا د اول دوره امارات بیا کرزي صاحب په دوره کې بیا د اشرف غني په دوره کې او د روس بیا په امارات کې په څلورو مختلفو دورو کې تاسو ول خو متاسفانه هیڅ وخت دې عملی جامه وانه غوستله او اوس هم د دوو مملکتو د امنیت په خرابېدو سره چې په افغانستان کې هم امنیت تر ډېره ځایه سل په سل کې تامین نه دی او په پاکستان کې خو نهایت امنیت خراب دی. زه فکر نه کوم چې هیڅ تمویل کننده د دې پروژې دا جرأت وکولای شي چې دې ته د پی سي ور منظور کړي.
ټاپي پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د غازو د نلیکی د غزولو لپاره جوړه شوې ده. دغه نلیکه له افغانستان څخه د هرات، فراه، هلمند او کندهار لارې تیریږي او بیا پاکستان ته داخليږي چې له هغې وروسته به تر هند پورې وغزول شي. ویل کیږي چې د دې نلیکی ظرفیت به په کال کې نږدې 3 میلیارد متر مکعب غاز وي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کونړ او ننګرهار کې د سندونو پر غاړو داسې طبي بوټي شته چې په یوناني او نورو درملو کې کارول کیږي. له دغو بوټو یو هم د خوشولې طبي بوټی دی چې د ځای خلکو په وینا سوداګري د سیمې له اوسیدونکو په ډیر ارزانه بیه پیری او بیا په غټو لارو کې پاکستان ته قاچاق کوي. دا بوټی په کونړ او ننګرهار کې د سند غاړو ته پریمانه راټوکیږي او له تیرو څو کالو یې خلک له جرړو سره باسي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ او ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د کونړ سیند په دواړو غاړو او د سیند منځ کې له اوبو وچتو وچو کې د خوګولي په نوم پریمانه بوټی چې په تبابت کې ورنه استفاده کیږي له تیرو څو کلونو راهیسي د سیمې له خلکو پارزانه بیا اخستل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي. دغه بوټی چې شنی کلکی او نسبتا نری پانی سپین زیړ او بنجانی رنګ ګلونه لري ویل کیږي د سیمې خلک یې له جرړو سره راباسي بیا یې سوداګر ورنه په کمه بیه پیری. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو الله نظر حیران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځنې خلک دغه بوټي اوباسي او ځنې سوداګر راځي بیا دینه دغه بوټي پارزانه بیا خلک خو دغه بوټي بیا پاکستان او هندستان ته قاچاقيږي چې هلته دی په قیمت بیا باندې خرسي او دغه بوټي مخکې به په خطر کې سره کټکاو خلکو بر سر به کټکونه بیخ به پاتې نو بیا به دوباره شین کېد خو چونکه اوس د دې د کټکولو طریقې صحیح نه ده مطلب د بیخ د بوټي اوباسي چې په دې سره د دې بوټي دغه نسل یا دغه بوټي په خدمتو په طرف باندې روان نو زمونږ د غوښتنه ده د اسلامي امارت نه قاچاقي ډول باندې د دې بوټو د لیک د مخنیوي وکړي
د کونړ سرکانو ولسوالی وسیدونکو فضل وهاب هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره وکړه خو نو موړې دا هم وای چې یو برخه د بوټي یونانی طبيبان هم له خلکو واخلي
د کونړ ولسین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشنکیږي خلک یې بیا په خپل سر باندې روباسي او بیا بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې تری حکیمان یا څو واخلي او څه چې پاتې شي هغه هسي ځای کوي
په کونړ کې د نی برخی پوهان وای د خوګولی تیبي بوټي د کونړ سرکانو نارنګ خاص کونړ نورګل او په ننګرهار کې له خېبی نیولې تر لالپور او مومندرې پوري د سین دوار غاړو ته پریمانه پیدا کیږي د سرکانو ولسوالۍ د زراعت مسلکی انسټیټیوټ خون کې محمد بلال د خوګولی د نور ځانګړتیا او پاړه ازادي رادیو ته ویل
وړاندې خوخون کې بوټي دی چې د ودی په دوران کې ګرمي هوا او معتدل رطوبت بتا الټیالری په جوړ خاور کې چې د کلسیم مرکب لري خو د کوي د خوګول کیمیاوي جوړخ داسې دی چې ګلیکو سکروز البومینی مواد لري او همدارنګه اړین مواد چې دی کې د خوګوالي لامل ګرځي د هغه ګلیسرین دی
خاغله بلال وای خوګوله د غنو ناروغي او عزت درملو کې کارول کیږي
قبضیت د مسانه اختلالات او درف کولو د سترګو د سوخت ستونی در معده در التهاب معده کې تریواله او کلسترول کموي او د طبي علاج لپاره هم استعمالیږي
په او ننګرهار کې حکیمان او یونانی طبيبان هم وایي خوګولې د تنفسي سیستم سربېره د هاضمي سیستم د میکروبونو د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره ښه درمل دي د دوی په خبره دا بوټي د بدن عمومي قوت د انسان ځوان ساتلو د هډوکو د دردونو او د روماتیزم لپاره هم ګټور ثابت شوی دي د دغه یونانی طبيبانو لړلې حکیم سالم احمد ازادي راډیو ته وویل
همدغه خوګولې چې دا د ګټو له نگاه څخه قیمت بها نه باد دي د خشک ټوخی لپاره بل د ستوني درد لپاره د معدې او کولمو میکروبونه ختموي د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرزونه پیدا کیږي حقیقت ډیره زیاته ګټه رسوي
د کونړ او ننګرهار وسیدونکو وای په ورستیو کې د یاد ګټور نبات له سټو راويستل زیات شبي او د ورکیدو ګواخ سره مخ دي په کونړ کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست یو کارکونکي چې لنوم خودلو او غږ خبرولو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته ومنل چې په دې ورستیو کې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو زیاتېدو په وجه د خوګولې راوستل زیات شوي خو د په خبره اوس ټولو ولسوالانو او امنی قمندانانو ته دنده سپارل شوې چې د خوګولې په ګډون د ټولو طبي بوټو راوستلو او قاچاق مخنیوي وکړي خو ننګرهار کې د اړوندو ارګانونو مسؤلینو او کارکونکو سره په خبرو بریالي نشو په کونړ او ننګرهار کې په داسې حال کې خلک د خوګولې د بوټو د بې دریغه راوستلو او بیې په کم قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې نور ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکي نباتات هم شته چې د کونړ او ننګرهار د خوګولې د برخلیک سره مخ دي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زموږ قدم کې ته آزادۍ راډیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام علیکم زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانه یو سترګم نور وجود نه ټول لبای نه تللای دا چار سال بستر شپخانه کې پنځه شپږ فیصد یې ماته معلولیت لیکلای دا په تیر جمهوریت کې ما پنځه شپږ فیصد د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه دوی وایي چې ته معلول نه اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
د چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو ږغ اورت بو دې ویلې د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړ جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا دې مولایان د خدای د رسول الله رور معلومه دی. دا رقم ژوند کوي، دا رقم پابندې په ښځو باندې دغه کوي. د ملګرو ملتوه په سخت دریځه ترینګل دغه کیسه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
له همدې پیغامونو سره د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجله سرته رسیدلې چې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. البته یادونه وکم چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بیر ساعته اوریدل شي، او په پاتې نیم ساعت کې هم بل خبري مجله لرو چې زما همکار جاوید فیضی وړاندې کوي. فیضی صاحب، استودیو ته راغلی.
بسیار تشکر شبر صاحب، سلامت باشین. شنوندگان عزیز، سلام بر شما.